د کابل ښار په 15مه ناحیه کې یوې چاودنې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا اوه کسان ټپیان کړي دي. د کابل امنیه قومندانې په یو خبر پانه کې چې بیګای رسنیو ته واستوله ویلي چې چاودنه پرون ماسپښین د شیخ محمد روحاني په جمعات کې دننه هغه مهال وشوه چې لمونځ کوونکي د ذکر لپاره راټول شوي وو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې ټپیان واړه ملکي وګړي او ټپونه یې برسیرن دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي ډنمارک د افغان ماشومانو د تعلیم له بهیر سره 15 میلیون ډالر مرسته کړې. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دا مؤسسه د نړیوالو خیریه ټولنو په همکارۍ په افغانستان کې د زیانګالو هلکانو او نجونو لپاره د ټولنو په کچه د زده کړو پروګرام پراخوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړي دي. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پرون هم له دې برخې سره د جنوبي کوریا د 15 میلیون ډالر مرسته خبر ورکړ. اریانا افغان هوایی شرکت د متحده عربی اماراتو العین ښار ته د الوتنو لړۍ لسره پیلوي. د بختر دولتي خبري اژانس راپور له مخې د اریانا الوتکې به له اوه کلن ځنډ وروسته د کابل او العین ترمنځ په اونۍ کې دوه ځلې تګ راتګ کوي او په خپلو الوتنو کې به سورلۍ او تجارتي مالونه لیږدوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړۍ بېلابېلو ښارونو ته د اریانا افغان هوایی شرکت د الوتنو لړۍ وځنډېده. وروسته له دې چې د روان کال د تلې یا میزان میاشتې په پیل کې د متحده عربي اماراتو د یو شرکت لخوا د کابل په ګډون د هیواد د څلورو ولایتونو هوایي ډګرونه ورغول شول. یو ځل بیا د افغانستان دروازه د نړیوالو الوتنو پر مخ خلاصه شوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایرانی سیال سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې تهران د مسکو ته د وسلو له ورکولو ډډه وکړي. دیمیتری کولیبا پرون پر ټویټر له حسین امیر عبداللهیان سره د خپل ټلیفوني تماس خبر ورکړ او ویلیکل له روسیې سره پوځي مرستې چې د په وینا د ملکي وګړو په وژنه کې کار ترې اخیستل کیږي باید سمدستي بندې شي. کیف او لویدیز متحدانې پر روسیه تور لګوي چې د اوکراین په جګړه کې له ایراني بې پیلوټه الوتکو کار اخلي. متحدو ایالتونو، برتانیا او اروپایي ټولنې د همدې موضوع لکبل پر ایران نور بندیزونه لګولې دي. او ملګرو ملتونو په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو پر وژل کېدو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ویان ستيفان دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل موږ ټولې هغه پیښې غندو چې په نتیجه کې معترضان وژل کیږي یا په جدي ډول ټپیانېږي. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په ایران کې لږ تر لږه 253 مظاهرچیان د اعتراضونو پر مهال وژل شوي او زرګونه نور د دولتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان خبرونه ته مهر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د یو تازه راپور لمخې د هغې خېخې جوړېدل ډیر سوي چې د عمان بوټي پکې کارول کیږي.
د هر نو مواد مخدرو که کشتی او که نور کیمیاوي مواد مخدر دي د ټول د مخنیوي لپاره په ټول افغانستان کې لاس په کار یو.
په افغانستان کې مو د نشه یي موادو د تولید د وضعیت په اړه پر نشه یي موادو او اعتیاد د سر اروپایي مرکز له یو مهم غړي الکساندر سودر هولم سره مرکه کړي.
It's definitely on our radar and in the latest EU drugs
موږ دا وضعیت په دقت سره څیړو او له نشه یي موادو سره د اروپا د مبارزې ادارې په راپور کې مو د شیشې ستونزه د اروپایي ټولنې لپاره د یو ستر ګواښ په توګه یاده کړې ده. په یو راپور کې به واوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل ولایت کې د معتادینو د درملنې 5000 بستریز مرکز کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی.
تقریبا 15.4 تر سره شوې دي. بودیجه د اسلامي مرد داخلي بودیجه ده او خپل بودیجه باندې جوړیږي.
د مکمل پنوم یو معتاد وای د نشي پر محل به میوړو کې ماشوم په غیږ کې ناستو هغه هم را سره معتاد شو.
ما دیار لس کال نشه وکړه. زما وجود په دغه حل کړه سه و چې ډو کې راکې پاتې دي نور څه شنه دي پاتې وخه او بس.
او د پروګرام په پای کې و پزله پوری ډرامه لرو.
دلته خوشالی نه ښکاري. نه پوهېږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا خبره شته.
وخځې څه خبره ده چې په دا نیمه شپه د کروي په کور کې ګرځي؟
اوس خپرونه په یوه راپور پیل کوو. یو تازه راپور ښیي چې له افغانستان او ایران څخه د منځني ختیځ په تیره بیا عراق ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په تازه راپور کې راغلی د ایران په لابراتوارونو کې د هغې ښیښې جوړول ډیر سوي چې د افغانستان تاریاک پکې کارول کیږي. د دې ښیښې یوه برخه عراق او بله برخه یې د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاقیږي. د جرمي اقتصاد د ارزونې کارپوهان وایي د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې د تورو تیزابو تر څنګ د عمان بوټي هم له دې کیمیاوي نشئی موادو سره مرسته کړې ده. دا هغه وحشي بوټی دی چې د افغانستان د لویدیځو ولایتونو په غرونو کې شین کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستیو میاشتو کې د سیمه په هیوادونو کې په پراخه پیمانه هغه نشئی مواد نیول سوي چې ډیری د افغانستان او ایران د لارې د هیوادونو ته قاچاق سوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې د افغانستان او ایران څخه عراق ته د نشئی موادو د قاچاقو د ډیرېدو یادونه کړې ده. په دې راپور کې ویل سوي د ایران د لارې په افغانستان کې د جوړو سوو نشئی موادو تر څنګ ایران کې د هیروینو او شیشې جوړولو کارخانو د سیمې هیوادونو ته د دې موادو د قاچاقو زمینه برابره کړې ده. د جرمي اقتصاد کارپوه ډیوید مینسفیلد واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې 2019 میلادي کال د نشئی موادو د جوړولو په لارو چارو کې د بدلون کال و. په دې کال کې د نشئی موادو تولیدونکو د عمان له واښه بوټو څخه کار اخیستی چې دا بوټي د افغانستان په غرونو کې شنه کیږي. هغه شیشه چې عمان بوټي پکې کارول کیږي د هغې شیشې په پرتله نیمه ګشت لري چې کیمیاوي مواد پکې کارول کیږي. عمان یو واښه بوټی دی چې د فراه ولایت په دښتونو او غزنی ولایت د غرونو په لمنو کې راشن کیږي. له دې بوټو څخه پخوا په عنعنوي او کورني طبابت کې کار اخیستل کېده. په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشئی بوټو مافیایي ډلو دا بوټي راټول کړل، پروسس یې کړل او بیا یې د فدرین په نوم سپین رنګ ماده ځینې ترلاسه کړه چې اوس له دې موادو څخه د تیزابو پر ځای د هیروینو او شیشې په جوړولو کې کار اخلي. د اروپایي ټولنې له نشئی موادو سره د مبارزې څیړونکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي اوس په هغه شیشه او هیروینو کې هم د افغانستان عمان بوټي کارول کیږي چې په ایران کې جوړیږي. د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین ملا عبدالحق همکار یوه اونۍ مخکې د شیشې جوړولو په اړه داسې ویلي وه:
د هر نو مواد مخدرو که کشت یا که نور کیمیاوي مواد مخدر دي، د دې ټولو د مخنیوي دپاره په ټول افغانستان کې لاس په کار یو. امید لرو چې دا کار به نتیجه ورکړي، یا د شیشې یا د اف، د دې ټولو د مخنیوي دپاره د ټولو ولسونو سه، د مجاهدینو سه، د علماو سه خواهش ترم چې دوی زموږ سره په دې کمپاین کې همکار واوسیږي.
د طالبانو حکومت پرو سږ کال د خوست په میاشت کې د عمان د بوټو راټولول منع کړل، خو د فراه ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې اوس هم د دې ولایت د ودود بازار د هیروینو او شیشې جوړولو په کارخانو کې د کیمیاوي موادو پر ځای له عمان بوټي څخه کار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د څار او بندیزونو د ګروپ راپور چې په 1999 شمسي کال کې خپور شو په هغه کې راغلي وه هغه شیشه چې په فراه او بادغیس ولایتونو کې د عمان بوټي په مرسته جوړیږي 80% په افغانستان کې دننه مصرفیږي، او پاتې د نړیوالو مافیایي ډلو په مرسته ایران، استرالیا، خلیجی هیوادونو، افریقا او منځنۍ اسیا هیوادونو ته قاچاق کیږي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د نشئی موادو د وضعیت په تیر بیا کیمیاوي نشئی موادو او افغانستان څخه د دې موادو د قاچاقو په اړه مو پر نشئی موادو او احتیاط د سار اروپایي مرکز لیو مهم غړي الکساندر سودر هولم سره مرکه کړي. په دې مرکه کې مولد څخه د اروپا پر بازارونو د افغانستان د نشئی موادو د اغیز، اروپا ته د نشئی موادو د قاچاقو د لارو او نشئی موادو د تولید په کمولو کې د افغانستان او اروپایي هیوادونو د همکاري په اړه پوښتنې کړې دي. ښاغلی الکساندر په پیل کې زموږ دې پوښتنې ته ځواب ویل چې په افغانستان کې د نشئی موادو د تولید د وضعیت په اړه د دوی ارزونه څه ده؟
We have seen over the past few years that indeed Afghanistan has grown and become a globally important producer of methamphetamine. And we can see this.
موږ په تیرو څو کلونو کې ولیدل چې افغانستان د نړۍ په کچه د کیمیاوي نشئی موادو په یو ستر تولیدونکي هیواد اوښتی، او د دې وضعیت نښې نښانې په ایران او پاکستان کې د داسې کیمیاوي نشئی موادو نیول دي چې په اړه یې راپورونه خپاره شوي او له افغانستان سره اړه لري. دا راز موږ لیدلې چې د بالکان په هیوادونو سریلانکا، اندونیزیا او استرالیا کې هم ډېره پیمانه داسې ښیښه نیول سوی شي په افغانستان کې تولید سوی دي. هغه څه چې موږ یې په 2022 میلادي کال کې ډیر اندېښمن کړي یو دا دي چې ترکیه هم په دې کال کې ډیره ښیښه نیولې چې په 2019 کال کې له یو ټن څخه پیل او په 2022 کال کې دا اندازه 4 ټنو ته لوړه سوې. او د ترکیه چارواکو د معلوماتو پر بنسټ دا ښیښه د ایران او ترکیه پر پوله نیول سوې او په غالب ګمان چې دا ښیښه په افغانستان کې تولید سوې، خو موږ لا پوره باوري نه یو. کله چې د اروپایي ټولنې په اړه غږیږو نو وضعیت لږ څه پیچلی دی. ډیره داسې کمه ښیښه نیول سوې شي فکر کیږي په افغانستان کې تولید سوې، ځکه ستونزه دا ده چې له نیول سویو نشه یي موادو څخه ډیره کمه برخه یې په لابراتوارونو کې تجزیه او تحلیل کیږي، ځکه دا مواد باید په لابراتوار کې تجزیه او تحلیل سی ترڅو معلومه شي په تولید کې له کوم پریکرسرونو استفاده شوی او د افغانستان اکثریت کې خو اوس له عمان بوټي څخه په استفاده سره جوړیږي. افغانستان از ناو وی ثینک پریډومیننتلی پروډوسډ یوزینګ دیس عمان اور افیدر پلانټ.
What's your assessment about poppy cultivation? افغانستان کې د نشې موادو کښت، تولید او قاچاق په باب ستاسو ارزونه څه ده؟ اوس مهال کوم ډول نشې مواد په افغانستان کې ډیر تولیدېږي او نړۍ ته قاچاق کیږي؟ From Afghanistan these days.
Of course it's not our mandate to work directly in Afghanistan. Most of the international community
زموږ کار دا نه دی چې په مستقیم ډول په افغانستان کې کار وکړو، ځکه د نړۍ ډیر هیوادونه اوس یوازې د بشري مرستو در رسولو تر کچه په افغانستان کې ښکیل دي. د نشې موادو سره د اروپایي ټولنې د مبارزې ادارې نظر دا دی چې زموږ کار یوازې د وضعیت څارل دي. نو موږ د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د نشې موادو نیول څارو او دا معلومات موږ ته خپلواکي سرچینې او دولتونه راکوي. دا د اروپایي هیوادونو ترمنځ د معلوماتو شریکولو یو لړۍ ده چې د مصرف مارکیټ ته د قاچاق مخه ونیول شي. دا چې په افغانستان کې وضعیت څه ډول دی، د اروپا له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره ډیر څه نشي کولای. زموږ له نظره د تریاکو او هیروینو تولید تر ډیر حد په جګړو، فقر او ناامنۍ پوری تړلای دی. نو د دې ستونزې د حل لپاره باید پورته درې عواملو ته پام وشي، ځکه د مارکیټ وضعیت هم په دې درې عواملو پوری تړلای دی.
Resolve some of these underlying reasons as to why the market exists as it does.
What role does Afghanistan have in production? د کیمیاوي نشه یي موادو تولید او اروپایي بازارونو ته د قاچاق په برخه کې د افغانستان رول څومره دی؟ او دا چې آیا اروپایي هیوادونه په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په تړاو اندېښمن دي؟
It's definitely on our radar and in the latest EU drug
موږ دا وضعیت په دقت سره چیړو او له نشه یي موادو سره د اروپا د مبارزې ادارې په راپور کې مو د ښیښې ستونزه د اروپایي ټولنې لپاره د یو ستر ګواښ په توګه یاد کړې ده. ښیښه د څو عواملو له امله یو ګواښ دی. یو دا چې افغانستان د تریاکو او هیروینو یو ستر تولیدونکی هیواد دی او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاقو لارې له پخوا څخه لا معلوم دي. نو مافیایي ډلې د ښیښې د قاچاقو لپاره له هغو لارو څخه استفاده کوي چې پخوا به یې له همهغې لارې هیروین او تریاک قاچاق کول. نو دا زموږ لپاره ستره اندېښنه ده.
There is a perception that increase یو باور دا هم دی چې د نشه یي موادو کښت او تولید تر ډیره په اروپا کې نشه یي موادو ته د غوښتنې په ډیروالي او کمبالو پورې هم تړلی دی. اروپایي هیوادونو تر اوسه د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو په برخه کې څه کړي؟
When it comes to synthetic stimulants the picture is a little bit more mixed and of course it's
کله چې د کیمیاوي نشې موادو بحث ترازو وضعیت لږ څه پیچلی دی او یو هیواد له بل سره توپیر لري. په ځینو هیوادونو کې استعمال ډیر خو په ځینو نورو هیوادونو کې بیا د مصرف کچه لږه ده. موږ د غوښتنې کمولو په مسله کې له اروپایي هیوادونو او اروپایي کمیسیون سره په ګډه کار کوو او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه هم د دې هدف لپاره بیلابیل پروګرامونه لري. بل مهم مسله د نشه یي موادو د استعمال له عواقبو سره د مبارزې مسله ده چې ډیره خطرناکه ده او په دې برخه کې معتادینو ته د زیانونو کمولو امکانات برابرول دي. او دا یقیني کول دي چې ټول معتادین په مساویانه ډول صحي امکاناتو ته لاسرسی ولري. نو د نشه یي موادو له امله د رامنځته شویو زیانونو د راکمولو لپاره باید دا ټول کارونه وشي.
The harms associated with drug use to go down.
درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت وایي په کابل ولایت کې د معتادینو د درملنې 15,000 بستریز مرکز کار بشپړېدو ته نږدې سوی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې مرکز کې په 1500 ورځو کې د معتادینو د بسترې کېدو پروګرام په پام کې نیول سوی او تر درملنې وروسته به دا معتادین په تربیتي او حمایوي پروګرامونو کې شاملېږي. د معتادینو د درملنې کارپوهان د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره وایي چې په یوه مرکز کې د دومره ډیرو معتادینو معیاري درملنه کول او بیا هغوی زده کړو ته چمتو کول ګران کار دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په کابل کې د معتادینو د درملنې 15,000 بسترېز مرکز د جوړولو کار د روان کال د جوزا په میاشت کې پیل شو. اوس د طالبانو حکومت وایي چې د دې مرکز د جوړولو کار به په څو راتلونکو ورځو کې بشپړ شي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا مرکز د معتادینو د درملنې ملاتړ او ساتنې لپاره جوړ شوی او هر معتاد به تر درملنې وروسته د 15-40 ورځو لپاره په تربیتي کورس کې شاملېږي تر څو ټولنې ته بیرته لورتک سره سم په کار بوخت شي. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې مرکز د کارکوونکو تشکیل تر اوسه نه دی بشپړ شوی خو بیلابیلې دولتي ادارې پکې شامل دي.
تقریبا 15.4 تر سره شوې دي. بودیجه د اسلامي امارت داخلي بودیجه ده او خپل بودیجه باندې جوړیږي. هدف مو دا ده چې په دغه مرکز کې به د 15 ورځې درملنې څخه وروسته کوم معتادین چې ورته راوړل کیږي دلته به 15 ورځې یا دغې څخه یو څه اندازه زیات ساتل کیږي. حرفوي زده کړې به ورته ورکول کیږي. د عامې روغتیا وزارت تر څنګ به نور مربوطه ادارات هم خپل فعالیتونه په دغه ځای کې ترسره کوي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د منل شویو نړیوالو معیارونو پخوانی حکومت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ملي پالیسۍ پر بنسټ د معتادینو د درملنې موده 15 ورځې ده. خو د نشه یي موادو لخوا معتاد ته رسیدلی زیان ته په کتو سره باید تر یو کاله پورې د روغتیایي او اجتماعي چارو په برخه کې د معتاد ملاتړ وشي. د معتادینو د درملنې کارپوهان په یو ځای کې د 5,000 معتادینو راغونډول د روغتیایي معیارونو خلاف کار بولي. دوی وایي د معتادینو د درملنې د بهیر پیچلتیا ته په کتو سره په 15 ورځو کې د معتاد درملنه او بیا هغه د مسلک زده کړې ته چمتو کول د روغتیایي معیارونو خلاف او ناممکن کار دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي د افغانستان اوسنی مالی اقتصادي وضعیت ته په کتو سره چې سلګونه مسلکي کسان له افغانستان څخه وتلي د دې مرکز فعالیتونه به معیاري او د قناعت وړ پایلې ونه لري.
د مخدره موادو تداوی د دنیا په سطحه یو تر ټولو مغلقه تداوی ده او په دې کې د مختلفو مسلکي کسانو ګډ کار ضرور دی. کله چې یو کس په کلونو له مخدره موادو استفاده کوي دغه په دماغ کې ژور بدلونونه راځي. دغه شخصیت، دغه توانایي، دغه ذهني ظرفیتونه شدیداً محدودیږي. نو په داسې حالاتو کې مخکې له دې چې هغه حرفوي زده کړې ورته ورکول کیږي دغه باید ظرفیتونه وارزول شي، هغه آماده شي. دا آماده کول دا فقط د مسلکي کسانو، د روزل شویو کسانو کار دی.
د طالبانو حکومت داسې مهال یو لوی مرکز جوړوي چې دوی په تیر یو کلنه واکمنۍ کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونو څخه تر 30 ډیر مرکزونه د مالی او تخنیکي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولې دي. اوس مهال د داخله بستر خدمات تر نیمایي ډیر کم شوي او شپږ میاشتې کېږي چې د دې مرکزونو د ډیریو کارکوونکو معاشونه هم نه دي ورکړل شوي.
رازا کرمه مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گده میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین چه کوئی
تا چه غاره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما و هاسه را سره کینه
نور زمونږ انډیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادۍ راډیو اوري چې په 1260 نیمه منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی مکمل په ټوله سیمه کې یو بانفوذه او غښتلی ځوان و. دی وایي چې تربرونو مې د منفي سیالیو له امله په پټه په نشو اخته کړم. مکمل چې له 1400 کالو راهیسې نشه کوي وایي چې د نشو له امله مې هر څه بایلل. دا چې مکمل د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې واورو.
یو دو کال ما د امازو سره په ایران کې تیر کړو. هلته مې اوسه کاروبار وکړو، یو څو روپۍ مې پیدا کړې. بیرته چې دلته راغلم په قندهار کې مې واده وکړو. ځان راغلم دلته کابل ته. زه ډېر یو شقبه انسان وم. دشمنو دا کوشش کاوه چې ما په خپل جال کې ونیسي. دوی زه داسې مړ کړلم چې وینه مې توی نه سوه. ما ته خپل سړی په کور کې راته جوړ کړ چې دا سړی په مواد مخدر باندې اخته کړه. دا په بل رقم موږ نسو راټیټوی. نو ماته د خپل کور سړی غم جوړ شو. خپله لمنې نه ما اور واخیستې. ما دیارلس کاله نشه وکړه. زما وجود یې په دغه حل کړی صاحب. وچ هډوکي را کې پاتې دي، نور څه شی نه دي پاتې. غوښه اوبس زه پهلوان وم. اوس د یو ماشوم ته مې وسه نه رسېږي. د دغه ځای نه یوه منډه نسم اخیستی چې زه د هغه زینو ته سره پورې ورسېږم. په سل فیصدو کې 90% زما اعتبار له لاسه ورکړی ده چې هغه 10% به م زه خپلې کورنۍ ته که اعتبار ولرم، یعنی هغه به م زه وایم امکانات نه لري. په دې آخر وخت کې زه داسې حالات ته ورسېدلم چې ځمکه م لاړه، جایداد م لاړه، دوه ګاډۍ مې درلوده، ښه موټر سایکل مې درلوده، ښه کور مې درلوده، هر څه مې خرڅ کړل. ټول مې د دې وړکۍ نه چینه وویستل. که ته په کور کې زر ولرې، که ته موټر ولرې، که ته ځمکه ولرې، که ته هر څه ولرې، نو ته به هغه خرڅایې. که په جیب کې پیسې ونه لرې نو ته به په مواد مخدر ورکوې. داسې حالات ته ورسېدلم چې د سیاسر سره مې خرڅ کړه، خپل صحت مې خرڅ کړه، د سرو چې د دوبۍ نه مې راوړی. ډېر زه شوقي مېم. کاسي مې د هغه نه راوړی وه، د دوبۍ نه. زه ډېره ښه کاسي هم غږوم. دیارلس نیم زره مې هغه کاسي وخرڅه کړه. ما په کور کې ځان ته چیه پرېنښوده. دا د نشې ژوند بل رقم ژوند دی. خدای مو د تنه وساتي. زه چې دوبۍ نه راغلم، ما یو دېرش لکه خالي د قرضې روپۍ راوړې. دولس لکه مې اویلۍ خرڅه کړه. څلور نیم لکه مې دوه دانې ګاډي خرڅ کړه. جریب 15.5 لکه مې ځمکه خرڅه کړه، 2 جریبه. ته اوس حساب وو چې دا څومره روپۍ به ما سوځولې. داسې وخت راغی چې ما به ډالر داسې کوروله که نیچه به مې تېنه جوړه کړله. په ډالر کې به ما نیشه کوله. دا مې قبر کړی ده. خالک پروردیګار به سونه مانه خپۍ صاحب یو واده زما یو ځای کې کورو چې هغه داسې زیرزمیني غوندې وه. نو په هغه ځای کې ما نیشه کوله. زما دا زمن دواړه واړه وو، یو په غې کې وو، یو داسې خپوړی کې کولې. درې میاشتې ما په دې ځای کې وخت تېر کړ. په دا درې میاشتو کې ما نیشه وکړله. بله ورځ زه داسې د یو مهمانۍ په طور باندې لاړلم وطن ته. یو دولس دیارلس ورځې ما هلته تېرې کړې چې د هغه ځای نه بېرته راغلم. نو ما د خپل د مشر ځای ته چې داسې وکتلې، د ده د رنګ داسې تک زیړ ده. نو د مور نه ما پوښتنه وکړه، ما دا هلک څنګه داسې ژیړ ده؟ دا خو ډېر شقه به هلک و، داسې مستي به یې کوله، منډې به یې وهلې. دا څنګه داسې خلاص پلاس پک وایې؟ د کومې ورځې نه چې ته تللی او دا هلک په دې حالات دی. ما له څه وایه و مالو دا خو فساد په دې ځای کې دی. نو ما چې کله دا دود پوکوه، د خواشهداره نه درلودله. دلته به دا دود را ایسار شو. دا دود به دی بیرته تنفس ده ته بس یو څه نقصان یې ورته پیدا کړی و. یعنی ده ته نه چې حتی مور ته یې. همغې ورځې نه مې نشه په کور کې بنده کړه.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست چې پر خپل سر د خوب درمل خوړل د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محسن حسن خبرې واورو.
د خوب درمل چې په طبي اصطلاح کې یا د درملو په علم کې ورته بینزو ډیازپین وایي، دا په دماغ کې په مختلفو ساحو باندې اغیزې کوي. مریض ته خوب راولي، د مریض استراب ورو کوي، د مریض ورختایی ورو کوي او مریض آرامي. او که چیرته په اوږد مهال کې له دې نه کار واخیستل شي یا استعمال شي، دا بالاخره د اعتیاد لامل ګرځي. ځینې څېړنې وایي که چیرته له شپږ هفتو نه د ډېرې مودې لپاره واخیستل شي، خپله دغه درمل د یو شخص هغه تحمل لوړوي او د اعتیاد لامل ګرځي. د هغې هدف دا ده د تحمل لوړوالی چې یو شخص لومړی کې لږ درمل اخلي او وروسته کوشش کوي چې درملو مقدار ډیر کړي چې هغه ته هغه لومړنی کم وضعیت چې اخیستی و آرامه شوی و هغه حالت ته ورسیږي. نو کوشش باید وشي چې دغه درمل له شپږو اونیو څخه ډیر ونه کارول شي چې د اعتیاد لامل ونه ګرځي. کله چې یو شخص په دې باندې معتاد شي او د ډېرې مودې لپاره یې واخلي، که کومه ورځې بیا ترکي یا دوا ورونه رسیږي، نو دا شخص نارامه وي، مسترب وي، غصې ورزي، خوب نه ورزي، کیدای شي ځینو دردونو احساس وکړي.
آیا پوهېدلاست؟
تازه د راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فوزیه په نیمه شپه کې یو ناآشنا اواز اوري او له خوبه راویښېږي. کله چې په کور کې شاوخوا ګوري نو یو سیوری هم ویني. تر دې وروسته د فوزی میړه فرید هم له کوټې څخه راوځي. دا چې دا غږ او سیوری د څه شي وو او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ته ودرېږه، دا دروازه ور وټاکوم. نه پوهېږم چې فرید به په کور کې وي او که نه.
السلام علیکم بشیر لالا، ستړی مشی.
وعلیکم السلام فرید جانه، څنګه یې جوړې؟
شکر دی ښه یم، ته څنګه یې؟
شکر دی زه هم ښه یم.
راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نه څښم، له کار در سره لرم، بېرته ځم.
خدای دې خیر کړي، څه کار را سره لرې؟
ته خو تریاک لرې که نه؟
هو، یو 50 کیلو خو لرم.
نه خرڅه یې؟
که په سمه بیه خرڅ یې ولې نه خرڅوم؟
کیلو په څو خرڅه یې؟
په 10,000 افغانۍ.
10,000 افغانۍ؟
ولې دې وخندل؟ 10,000 افغانۍ ډېرې دي.
په دې بیه نه خرڅېږي زوروره، په کلي کې نور خلک هم تریاک لري. تا ته خو یې بیه در معلومه ده. په دې بیه خو یې ولاکه خرڅ کړې چې یو کال په کور کې درته پراتې. نه قزان مه خطا باسه.
خیر دی، که اوس په دې بیه نه خرڅېږي وبه یې ساتم، کله چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړم.
متل دی وایي چې له کلي ووځه خو له نرخه یې مه ووځه. په کلي کې چې یې نرخ هر څومره وه، زه یې تر هغه نرخ 200 افغانۍ ګران درڅخه رانیسم. نور څه وایې؟
نه، 200 افغانۍ دومره شی نه دي. زه او ته په بیه کې سره لرې یو.
ښه، ستا خوښه ده چې نه یې خرڅې، زه نو ولاړم.
په مخه دې ښه.
کاری نه پوهېږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا خبره شته.
و ښځې، څه خبره ده چې په دا نیمه شپه لکه روي په کور کې ګرځې؟
سپی غپله، ما ویل غل نه وي راغلی، ځکه نو پسې راووتم.
نو سپی خو ټوله شپه غاپي، پیشو به یې لیدلي وي.
یوازې د سپی غپا نه ده، زما هم په تیاره کې یو شی تر سترګو شو.
او ښځې، راځه ویده شه، هېڅ شی هم نشته، سترګې دې له خوبه دي. همدا سپی به دې لیدلی وي او د انسان ګمان به دې ورباندې کړی وي.
نه، سپی نه و. اوهو، دا د کور دروازه تا مخستر خلاصه پریښې وه.
څه شی؟ د کور دروازه خلاصه ده؟
هو واخه ده، ته یې نه وینې چې خلاصه ده؟
ښه وایي، دا دروازه خو رښتیا هم خلاصه ده. زما ښه یاد دي چې ماسخوتن مې د کور دروازه وتړله. رښتیا غل نه وي راغلی؟
هغه غم لړلي تاریاک یې نه وي وړي.
ښه وایي، تاریاک یې نه وي وړي. راځه چې وګورو.
دا خو رښتیا غل راغلی دی، دا دی تریاکې وړي دي. وی خدایه، دا خو مو کور سپیره شو. اوس به څه کوو؟ دغه مو د ځمکې ټول حاصلات وو، اوس به مو بچیان چې شی وخوري، نورې پیسې هم نه لرو.
نه پوهېږم،
دا ټول ستا له لاسه.
او ښځې، اعصاب مې مه خرابوه. ولې زما له لاسه؟ ما غله ته وویل چې زموږ کره راشه او تریاک لاکه. تا هم عجیبه خبرې کوې.
نه مې درته ویل چې دا غم لړلي تریاک مه کره. خو تا زما خبره ونه منله. که غنم مو کرلی وای، اوس خو به مو د کار غله درلودی.
نو غل خو یوازې تریاکو ته نه راځي، زر او پیسې هم غلا کوي.
نو په پیسو او زر خو هر څوک نه دی خبر، په تریاکو خو ټول وطن خبر وي. او بل نو، زر او پیسې خو سړی هر ځای پټولی شي، ته دومره ډېر تریاک به سړی څنګه پټ کړي؟
ما تریاک د دې دپاره ساتلي وو چې ګران شي او ډېرې پیسې را جوړې کړي.
ښه شو، اوس یې نو ښې ډېرې پیسې در جوړې کړې. ټوله خواري مو اوبو یوړه. پرون سړی راغلی وو، دا غم لړلي تریاک به دې ورباندې خرڅ کړی وای.
تا هم سمه خبره کوي. تریاک دغه جنجال لري چې شین کښت وي، دا ډار در سره وي چې حکومت به یې واړوي. چې تریاک راټول کړو بیا ارزانه وي، چې ګرانۍ ته یې وساتو یا حکومت چاپه ورباندې وهي او یا یې غل راڅخه یوسي. نور بس دی، بیا به دا ناولی بوټی هېڅکله هم ونه کړم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
ازادي راډیو لوونه تر وو